یو خلق باید خوان تری
وای بل سرحد نه لري سپورتس لکه یو په پاکستان کې اورز پاکستان په ملي ټلویزیون باندې یو پروگرام ده هانس نامه نه پاره کې سپورتس باندې باسو نو پاره کې ساجد خان یو پختون دی هغه راوخت سپنر دی نو ډیر خلک تر غلیو دا پروگرام ته دا کاسو ته وای غنکر وتا ته پته شته وي خلک زکه ډیر راغلی دی وینکر راشد خان راغلی دی شوتا لکه مطلب د راشد خان مینواله مال ته کېشتا د سی په افغانستان کې به د بابر او د مینوال شته د شاهینه
څوک چې سپورت خوښوي
لري مطلب مې دا
هر لوبغاړی چې شلوبه کوي هغه د خلکو خوښ وي اسد الله خان که تاسو بیا هم نظر واخلم یو بل اندېښنه هم لکه هند سی وایي چې د پاکستان کې د لوبو پر مهال امنیت ته تشویش لري د افغانستان کې دننه د کرکټ بورډ چارواکي او نور په دې برخه کې کوم تشویش لري او کنه ډاډه دي
د ما په د کرکټ بورډ باندې خبر نه ما چې دوی به تشویش لري یا به نه لري خو دومره پوهېږم چې لکه څنګه چې د پاکستان حکومت افغانانو ته ویزې بندې کړې دي نو دینه دا معلومات کیږي چې دوی خپلم تشویش لري په دې کې چې دوی دا خبره دوی خپل په دې باندې وخی چې انډیا صحیح وایي نو زه د کرکټ بورډ نه خبر نه یم خو پاکستان خپل دا ثابتوي
او مننه اسد الله خان چې په دې باس کې مو برخه سره وخته محمد صاحب مننه او په دې هیله چې د کرکټ دغه تورنمنت په خیر تیر شي او هغه لوبغاړي چې د افغانانو خوښ وي هغه په کې ډیر شو ځلی شي او لامدې سره دا بحث راوند خړو
مثلث د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه وما ورس د ونی مهمو پیښو ته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنوارم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځنګړې ومه ورسته مرحبا بولم نن خبره کې چې نیوزیلند خپل یو تاریخي غر ته د انسان هویت او شناخت ورکړ امریکا کې د بل شي هم نه د چرګانو د هګیو کاتی راغلی دا او پاکستانی لوی مفتی نه مهم خبروم چې د هندي وی فلمي نڅاګر سره واده غواړي خو تر هر څه لومړی د ونی د پیښو مهم ټکی ترکیه کې د نوې بدلون لپاره د لیدنو کتنو غنګوسي سرچینې وایي سیاسيونو پاکستانی پلاوی سره کتلي مقامات شورا وایي امریکایي پلاوی راغلو له څو کارو د موقت حکومت مشرۍ ته پته محمد شاه دورې نه وایي بدلون خامخا را روان دی
چې پیسو امبرونه ځان ته جوړ کړی دي د افغانانو په کیسه کې نه دي په هغه وخت دوی کار کولی ولې به نړیوال خپه کېدی ولې به امریکا د افغانستان نه ترخوی او همې امریکا زور دا کړه همې نړیواله زور دا کړه همې ملت اور ورواچو تباه کړ نو دې خلکو باندې باید حساب ونه شي
پاکستانیا زیات تلاش زیره دارن کې در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه و میبینید چیزایی را که آواز هستند که میگن که مسئولین آیسای با بلند ترین اشخاص جبهه مقاومت دیدار کردن این از طرف جبهه مقاومت رد شده و تانوز هیچ گروه مخالف مسئله امارت اسلامی حمایت های سیاسی یا نظامی از طرف هیچ کشور نمیشند
که چیر جهادی تنظیم مشران لدین انکار که چی گوی در ملاقات نداشته و باید چی دوی ولس در وضاحت ورکید زکه چی ولس نور پدی بند آگاده چی پاکستان خپلا استخباراتی لوب پا افغانستان که واریو تا دوامه که در پندوس کال راسه در لوب پا افغانستان که روانه در دوی کس کل هم نگواری چی جنگ پا افغانستان که خاتمه پیدا کید
د افغانستان له نوم د ترامپ خبره استل او د طالبانو اختلاف د طالبانو د اختلافاتو په اړه غنګوسي اوج ته رسیدلی خو ترامپ تیر ونه یوه افغاني خبریال سره په چلن ښکارا کړ چې د افغانستان په کیسه کې هم نه ده
ترڅو چې د افغانستان د ټول قومونو او د افغانستان د خلکو په اړه باندې نظم نظام حکومت وجود نه وي هغه نظامونه په افغانستان کې نتیجه نه
د خاص پروژې لپاره د افغانستان دي دا میارو دی خامخات پورا کئی او کدی چیر اختلاف او چکئی بیا دا بحر نا دیتا وارنی یا گواخ کی
او دا افغان خزینه کرکٹ لوبډل لپاره هڅه استرالیا کې د افغان جنو لوبډلې تم رستندوی صندوق جوړ شوی استرالیا نو اتیا زره او لندن کې یو کلب ورته سل زره پاوند مرسته اعلان کړی ده
په دې کې د سی پی مثلا ملاتړ موږ ته ډېر مهم شي، هغه د موږ د شاو درې دی او همچنان د سی سی دی. موږ خپل هغه کوششونه نه پرېږدو، ان شاء الله ټیم جوړېږي.
بیا هم ستدي بشری که څه هم د مقاومت شورای په ښکارا او رسمي ډول ردی او وای دوی تیرونه پاکستانیانو سره نه بلکې یوازې یو ځای د ګلوبل پیس انسټیټیوټ له امریکایي پلاوی سره کتلی. خو د دې شورا او ائتلاف څو سرچینو ازادۍ رادیو ته تایید کړی ده چې تیرونه په ترکیه کې د پاکستانی پلاوی او طالب مخالف سیاستوالو ترمنځ لیدنې کتنې شوې دي، مګر د سرچینې په وینا معلوماتي د حساسیت له امله پټ ساتل شوې دي. دا سرچینه وایي د پاکستانی پلاوی ټولې لیدنې له هغو سیاستوالو سره په جلا او ګډ ډول تنظیم شوې وي چې د مهال په استانبول او انقره کې میشت دي او د طالبانو په ضد د بهرني ملاتړ جلبولو پلټه کړي. سرچینه د دوه ناستو په تړاو ازادۍ رادیو ته وایي پاکستانی لوري د افغانستان د راتلونکي په تړاو د دوی نظرونه اخیستي، د پاکستانی ویزو او د ژوند د امکاناتو د ورکړې وړاندیزونه کړي او له طالبانو سره د اسلام آباد د روان ظاهري مخالفت په اړه ځینې معلومات هم شریک کړي دي. خو په ترکیه کې یو بل افغان سیاسي چیرې ازادۍ رادیو ته وایي د پاکستان د استخباراتو پلاوی د ولی خان غبیزی په مشرۍ ورغلی او له دومره لوړو پوړو سیاستوالو سره لیدنې نه دي شوي، د کومو چې آوازه ده.
در کشور ترکیه اکثر سیاستمدارا کوشش میکنند در سفارتخانه برند و بگویند که برای ما امکانات بدن که ما میریم در افغانستان یا میجنگیم، یا ای که حکومت فعلی را تحت فشار بیارن تا اونا متی عزیز شوند که بیان برای مذاکرات آماده باشند. اما تا هنوز هیچ نوع اتو یک زمینه برشان مساعد نشده. البته پاکستانی ها زیاد تلاش زیره دارن که در افغانستان نظام یا دیدگاه نظام در مورد پاکستان تغییر بکنه.
تا کم نتیجه کم اغا نور که زکه اغم متنفر سوی چیه دی سی اغا نور افغانان تا ایدوی خپل قومنا تا ایدوی کورنه اوگه نفرت کردی نور نه گواری نه افغانان دی گواری. پاکستان صد دیل پاره چه زان فال وخی اکتیف وخی طالبان من دی فشار وچه و یا غربی نری تا وخی چه داشه و پرگرام زمخ تبیایم خپل چالوال که خپل کار مختبیایی خپل با اهداف و پالیسی مختبیایی دوگو چارواک نور سنه جوری اگر نور نه افغانان و نه نړیوال غواړي ځکه دوی خپل اعتبار لاسته ورکړی. که افغانستان دپاره کوم موقت اداره جوړیږي یا ائتلافي حکومت دی که و خانخا نوي چیری نوي کسان بی په ګډون د طالبانو پروګرام د طالبانو کوم هغه ډېر افراطي کسان بنوي، نو دا پروسه به په دې ډول باندې مخته وړل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې زلمی خلیلزاد په دې تړاو ټویټونو کې ویلي که چېرته دا خبر رښتیا وي نو دا د افغانستان لپاره خطرناکه ده، ځکه پاکستاني استخبارات به وغواړي چې له دغو رهبرانو د افغانستان په بې ثباته کولو کې استفاده وکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم لومړی وار د دوی پر ضد د کومې فعالې سیاسي ډلې اړوند دغسې ګنګوسو ته غبرګون ښودلی او زیاته کړې ده که دا خبر رښتیا وي نو دا د افغان سیاستوالو لپاره شرم دی. بلخوا په ټولنیزو شبکو هم دغو ګنګوسو ته پراخ غبرګونونه ښودل شوي او ګڼو فعالانو ویلي چې د پاکستان په لاس او مالکیت افغانستان کې د هر ډول بدلون سره مخالفت لري.
دا یو بد خبر دی که چیرې جهادي تنظیمونه مشران له دین انکار کې چې ګویا د ملاقات نه ده شوی، باید چې دوی ولس ته وضاحت ورکی، ځکه چې ولس نور په دې باندې آګاه دی چې پاکستان خپله استخباراتي لوبه په افغانستان کې غواړي ورته دوام ورکړي. دغه د 50 کال راسې دغه لوبه په افغانستان کې روانه ده. دوی هیڅکله هم نه غواړي چې جنګ په افغانستان کې خاتمه پیدا کړي. هر مختلف ډلې سره دوی همکاري کړي تر څو پورې دا جنګ تود وساتي. پرون پورې طالب سره همکاري کړې د جمهوریت په خلاف، اوس دوباره پخواني جهادي ډلې را ژوندۍ کوي د طالبانو په خلاف. زه فکر کوم چې افغانان دغه مبارزه باید پخپله وکړي، ځکه چې په آخر ورځ کې پاکستان او خصوصا استخبارات پاکستان د خپلو ګټو لپاره دغه لوبه مخته بیایي چې دا د افغان ولس په ګټه نه ده.
او د امریکا نه هم هیله دا ده چې په داسې استخباراتي شبکو باندې حساب هم ونه کړي، تکیه هم ونه کړي، سرمایه ګذاري هم ونه کړي. افغانان د ډېر څه کولو توانایي لري. افغانستان کولی شي، افغانان کولی شي چې هم صلح راولي، هم ملي یووالی تامین کړي او نړیوالو شخصیتونو سره تفاهم وکړي. هغه هم د تېرو فاسدو شخصیتونو نه نه چې هغه په یوه پیسه هم نه ارزي، یې خپل امتحان ورکړی دی، هغې چورو چپول کړی دی، خارج کې د پیسو امبرونه ځان ته جوړ کړی دي. د افغانانو په کیسه کې نه دي. په هغه وخت کې که دوی کار کولی، ولې به نړیوال خفه کېدی؟ ولې به امریکا د افغانستان نه تخوی؟ او هم یې امریکا زور دا کړه، هم یې نړیواله زور دا کړه، هم یې ملت ته اور ور واچوه تباه کړه. نو دې خلکو باندې باید حساب ونه شي او نړیوالې مخربې استخباراتي شبکې خاصتاً پاکستان ایران په دې مسایلو کې ډېر لاسوهنه کوي او دا موږ لپاره ډېر تبکونکي او دردونکي دي. نړیوالو توجه جلبوم دې مسایلو ته چې افغانستان په حال رحم وکړي، افغانستان ولس نور ونه زوروي، هلته تعلیم و تربیه بندې، هر ډول علمي صحي کارونه تباه بربادي، خلک ډوډۍ نه لري، خلکي شی نه لري.
او د ډونالډ ټرمپ د لوړې له مراسمو وروسته چې په افغانستان د امریکا ګڼ کومکونه بند شوي او یو شمېر امریکایي چارواکو سویس بانکې د افغانستان د 3 میلیارد ډالرو د بیا کنګالولو آوازې ګرمې کړې دي، ورسره سم له افغانستانه په پټه د طالبانو د سیاسي معین عباس ستانکزي وتلو، کندهار کې د طالبانو د مشر غونډې نیولو، او تر دوه اونیو زیاته موده عربي اماراتو کې د سراج الدین حقانی پاتېدنې یو وار بیا د طالبانو په صفونو کې د ژورو اختلافاتو ګنګوسې زیاتې کړې دي. دوبۍ ته د ملا عباس ستانکزي او سراج الدین حقانی له سفر وروسته تېره اونۍ راپورونه خپاره شول چې د طالبانو مشر کندهار کې غونډه نیولې، ټول وزیران ممنوع الخروج یې اعلان کړي دي او شرط یې هم ټاکلی چې هر وزیر باید له دننه د سفر اجازه واخلي. دغو تودو ګنګوسو ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد مجبور شو چې په یو ټویټري سپیس کې خپلو پلګانو، فعالانو او لیکوالانو ته د روسي وضعیت په تړاو معلومات رایه کړي. هغه په یوه ټلویزیوني مرکه کې هم له طالب وزیرانو غوښتي دي چې په عام سټیج او رسنیو کې د نیوکو پر ځای د اصلاح لپاره خپل نظریات د طالبانو مشر ملا عبت الله سره شریک کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د دې ډلې د خپل منځي اختلافاتو په تړاو نړیوالو رسنیو ګارډینز او انډیپینډنټ هم راپورونه ورکړل او زیاته کړې ده چې عباس ستانکزي د هیبت الله د قهر سره مخ خو حقانیانو له خوست هوایي ډګر نه دوبۍ ته ایستلی دی. دغه راز طالب سرچینې ته دي چې دوبۍ ته د سراج الدین حقانی سفر هم له دوه اونۍ اوږد شوی او د طالبانو مشر ملا هیبت الله ته نږدې حلقه کې د هغه فعالیتونو ته د شک په سترګه کتل کېږي. داسې ګنګوسې هم وي چې طالبانو تازه د خپل مشر په امر کابل کې نوي وزارات نیولي او ځانګړې قطعې موظفې کړي دي چې د دوی په منځ کې پېښېدونکې ګډوډۍ ته تابعه ونیسي.
چې د ولس په خدمت کې نه وي هغه د ظلم استبداد وسیله ده. او دې ورځو کې د کندهار حاکمانو کابل ته زیات قوتونه رالېږلي دي او کابل میدان هوایي کنټرول لاندې دی او بعضې ټاپو په سر باندې قوتونه ځای په ځای کړي دي. د ارک شاوخوا قوتونه ځای په ځای کړي دي چې څوک مسؤولین خارج ته د تګ او فرار چانس ترلاسه نه کړي. نو 15 حوزو کې پولیس هم تبدیل کړي دي، خپل کسان یې مقرر کړي دي امیرین د حوزو. نو دا به سراج الدین حقانی ته هم د منلو نه وي، اگر چې هغه اوس راغلی دی د عربو نه د قطر نه به د زغملو نه وي. او کومک ته چې خوست کې ده او بعضې فدرهي حملې کوي هغې د انتقال له خواهش هم کړی دی چې کندهار ته باید نقل شي، خو فکر کوم موافقه یې نه ده کړې. او ملا برادر غنی زخمي و، هغه اوس جوړ دی او خوشحالي وکړم به وغواړم د محمد حسن اخوند اقتصادي معاون. نو دغسې ستونزې موجودې دي او د ستونزو د حال دپاره یو ملي افغاني طرز تفکر جرګې او مرکې نه کار اخیستل پکار دي. دا ستونزې باید حل شي او کنه خپل ځان به خپله تباه کړي چې د هغې علاج بیا نه کېږي.
د طالبانو د چارواکو کورني اختلافات په کچه منی لکه وګوره چې په میډیا کې د مخالفین له خوا نه، د نورو یا د بهرنیانو یا د پاکستان له خوا نه انګازه او انګیرنه کېږي. دوی معمولا تابعدار دی او تعود دی، هغه تعود چې په دعا کې دوی سره سوی دی، دوی ستراتیژي پروګرام هم له بهره له بجا راځي او دوی د یو خاصې پروژې دپاره دلته ټاکل شوي دي. دا معیار دوی خامخا پوره کوي او که دوی چېرې اختلاف یا څه کوي بیا له بهر نه دوی ته وارنینګ یا ګواښ کېږي. دغه لپاره دوی صرف دغسې اوازې خپروي او بعضې خبرې کوي، نور کومه خاصه مسله دلته به نه لیدل کېږي.
شنونکي په دې باور دي چې تېره اونۍ له یوې افغان خبریالې سره د ټرمپ لنډ ډیالوګ او د افغانستان له موضوع نه ځان تېر راوستل ښیي چې ټرمپ به د طالبانو منځ کې د هیڅ ډول ممکنه درنې پیښې مخنیوی ونه کړي او پر طالبانو د امریکایي نغدو ډالرو کڅوړو بندېدل، د یوسایډ د پروګرامونو بندښت، د موسساتو تړل کېدل او په ممکنه ډول د ټرمپ لخوا سویس بانک ته د افغانستان انتقال شوي 3.5 میلیارد ډالر پانګې بیرته کنګلېدل به د طالبانو خپل منځي مشکلات او اختلافات لا زیات ګرم کړي او دوی به له خپل منځه اوپل شل شي. بلخوا په دوبۍ کې افغان سوداګر او له څو کالو راهیسې د افغانستان موقت حکومت مشرۍ ته په تمه ناست احمد شاه دراني په یو پیغام کې ویلي چې اوسنی وضعیت دوام نه کوي او بدلون به خامخا راځي. خو یو شمېر شنونکو بیا تر اوسه د طالبانو لپاره دا ستره کامیابي بللې چې لا یې هم خپل منځي شته اختلافات په هر ډول او شکل کې پټ ساتلي دي او یووالی خوندي ساتلی.
زه پر نړیواله ټولنه باندې غږ کوم چې افغانستان مه پرېږدي، یو مشروع نظم افغانان غواړي، یو مشروع حکومت د خلکو په اراده او حکومت د خلکو په اراده نظم او نظام غواړي. ټول افغانان د دې حالت څخه خسته شوي دي. او دا هم په دې دنیا کې یو مملکت دی د افغانستان چې ډیر مشکلات او ستونزې لري، ډیر سخت حالات پر تېر شوی دی، او موږ پر تاسې باندې غږ کوو چې موږ د دنیا سره او د نړۍ سره تحملات غواړو، او د منطقې سره د ټولو سره موږ تحملات غواړو، ځکه چې په هر دنیا کې چې ژوند کوي مجبوره یې چې باید د دنیا سره د منطقې سره د همسایګانو سره تحملات وکړي، ځکه چې ژوند بې تحملاتو نه کېږي. نو موږ پر نړیواله ټولنه غږ کوو چې یو وار بیا د افغانانو سره یو لاسنیوی وکړي، چې هم اقتصادي مشکلات لري، د هرې نگاه څخه مشکلات ډېر دي، او ټوله نړۍ نړیواله ټولنه په دې ټولو خبر دي.
او په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د زورونې ویستلو په دوام د دغه هیواد چارواکو تازه پریکړه کړې چې له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه راجستر شوي افغان کډوال او هغه 40,000 افغانان هم باسي چې د لویدیځو هیوادونو سفارتونو د کیسونو په تمه دغلته ساتلي دي. د پاکستان ډان ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې د دې پلان د عملي کولو پریکړه د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف او د پوځ مشر په مشرۍ د یوې غونډې په مهال شوې، او ادارو ته یې هم امر کړی دی چې دا پلان د پي او آر او اي سي سي کارت لرونکو افغانانو په اړه له اعلان پرته دوه مرحلو کې عملي کړي. بلخوا د پاکستان د حکومت د لارښود په اساس چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څانګې په خپل واټساپ خپور کړی دی، د افغان طبیعت اي سي سي کارت لرونکي افغان کډوال باید له لاهور او راولپنډۍ ووځي او افغانستان ته ستانه شي. د پاکستان داخله وزارت چارواکو رسنیو ته ویلي دی ډله کې هغه 40,000 افغانان هم شامل دي چې د لویدیځو هیوادونو په تمه اسلام آباد کې ساتل شوي، او که د مارچ تر 1:30 نیټې لویدیځ انتقال نه کړي نو دوی به یې وشړي.
دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي، د دوی په حق باندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده، او په داسې حالت کې د داسې پریکړې کول چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دی او دلته چې کوم میشت افغانان دي هغه افغانستان ته تلل نه غواړي، دوی خپل ژوند هلته د خپل ژوند ویره هلته لري، او په داسې حالت کې چې په کم کې افغانستان کې د انجونو په تعلیم بندیز دی، د ښځو په کار باندې بندیز دی، په داسې حالت کې دغه افغانان په زور افغانستان ته ریپورټ کول په انټرنیشنل لاز لاندې، او د پاکستان خپل چې کم آئین دی دا هغه لاندې، دا یوه غیر قانوني پریکړه ده، او د دې په ضد باندې به موږ عدالتي دروازې هم ټکوو او په میدان باندې به هم مزاحمت کوو.
بلخوا ایران هم په هرمزګان او کوردستان ولایتونو کې د وروستیو عملیاتو په ترڅ کې 1,250 افغانان د اسنادو د نه لرلو په تور نیولي، او اعلان هم کړی دی چې د غیر قانوني کډوالو د شړلو لړۍ چټکه کړې ده. د ایران مهر خبري اژانس د راپور له مخې چارواکو د کوردستان اوسیدونکو ته خبرداری ورکړه چې دندو ته د افغانانو له ګمارلو ډډه وکړي، او هر هغه څوک چې افغانان استخدام کړي سزا به ورکړل شي. د ایراني چارواکو د اعلان له مخې تیر یو کال نه کمه موده کې نږدې 1,000,000 افغانان د اسنادو نه لرلو په تور بیرته افغانستان ته په زور شړلي دي.
د اساسي قانون له مخې افغان حکومت مکلفیت لري چې په بهرنیو هیوادونو کې د خپلو اتباعو له حقونو څخه دفاع وکړي، خو متاسفانه چې اوس موږ نه داسې یو مشروع حکومت لرو او نه کوم اساسي قانون لرو. په تېر حکومت کې هم د کډوالۍ په برخه کې ستونزې وې، خو حکومت هڅه کوله چې په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې کړي. له همدې امله موږ د پاکستان ایران سره دوه اړخیز او درې اړخیز تفاهم نامې درلودې چې د هماغو تفاهم نامو له مخې د نړیوالو ادارو په مرسته موږ د دوی سره یو ځای کار کوو ترڅو په تدریجي ډول په عزت او په داوطلبانه ډول د افغان کډوالو راستنولو ته لارې چارې برابرې شي. همدارنګه په دغو هیوادونو کې کله چې د افغانانو له ستونزو سره مخامخ کېدل، حتی د دوی سفیر کابل ته راغوښتل کېدل، بهرنیو چارو وزارت کې د کډوالو چارو وزارت کې او له هغه نه پوښتنه کېدل، د دې ترڅنګ موږ له نړیوالو سازمانونو لکه یو ای ډی سی آر او آی او ایم سره په ګډه کار کوو ترڅو په دغو هیوادونو کې د افغان کډوالو هغه ستونزو ته رسیدنه وشي، خو متاسفانه دا هر څه اوس ناممکن دي. حکومت خپل نړیوال مشروعیت نه لري، نړیوال سازمانونو سره هغه څه چې لازم ده دوی همکاري نه لري، ترڅو د دغو سازمانونو له لارې پر ګاونډیو هیوادونو فشار راوړل شي، ترڅو د افغان ادبا و هغه حقونو ته دوی درناوی وکړي.
او تیرونی په استرالیا کې د افغانستان د خزینه او د جلاوطن کرکټ لوبډلې را څرګندېدنې یو وار بیا د افغان مېرمنو پر وړتیا او بحثونه متمرکز کړی دي. افغان لوبغاړي وایي په استرالیا کې له یو محلي کلب سره د افغان ښځمنو کرکټ لوبډلې میچ کوربتوب او تنظیم چارې د استرالیا حکومت پر غاړه اخیستې وي، خو د دې لپاره چې له دریو کالو هلو ځلو وروسته رایوزه شوې دا لوبډله بیرته خوره نه شي، د دوامداره فعالیت ادارې او تنظیم لپاره د مرستې یو صندوق ایښودل شوی دی. د افغان جنو د کرکټ لوبډلې وغړي نیلاب ستانکزی ازادۍ راډیو ته وایي دغه صندوق سره استرالیانو $80,000 مرسته کړي او د لندن ام سی سی کرکټ کلب ورسره د £100,000 مرسته اعلان کړي او دا کمپاین لا هم روان دی تر څو د افغان جنو کرکټ لوبډله په خپلو پښو اوږد مزل وکړي شي.
موږ هوپ یا توقع ورته لرو، امیدونه لرو ډېر زیات، او موږ کوششونه کړي آی سی پی ته موږ لیټر لیږلی دي. په دې کې د سی پی مثلا ملاتړ مونږ ته ډېر مهم شي، هغه د مونږ د شا ودرېدي او همچنان د سی سی ډېر
نوموړي تایید کړه چې د استرالیا د کرکټ پخوانی لوبغاړی میل جونز چې اوس مهال د کرکټ مبصره ده د افغان جونو د لوبډلې لپاره د آنلاین بسپنې کمپاین پیل کړی او غواړي تر $1.5 million پورې بسپنه ورته راټوله کړي. د جمهوریت نظام له پرزیدنې وروسته لاغو 15 څخه چې افغان کرکټ بورډ د لوبو اجازه ورکړې وه، ډېره برخه یې بهر ته ولاړې او اکثره په استرالیا کې تیره دي.
د افغانستان ښځینه کرکټ ټیم چې خپل کار پیل کړی دی په استرالیا کې د یو ښځیره د ټول دپاره، او که چې اوس ام سی سی او همدارنګه حکومت استرالیا او څه اندازه مالي مرستې وعده کړې، اما هغه کافي نه ده د دې لپاره چې دوی وکړی شي چې خپل لوبغاړي تربیه کړي او دوی لپاره د لوبو اهتمام وکړي. دوی مالي مرستې ضرورت لري د دې لپاره چې دغه پیسې دوی پیدا کړي. زه فکر کوم چې افغان فعالین که هغه نارینه دي او ښځینه دي کولی شي په ډېر جدیت باندې کار وکړي او له مختلفو مرستندوی ادارې څخه غوښتنه وکړي چې د افغانستان ښځینه کرکټ ټیم حمایت شي. همدارنګه زموږ رسنۍ په دې کې ډېر ښه رول لوبولی شي. د دوی په معرفي کېدلو کې کولی شي چې یو ښه رول او قوي رول ولوبوي تر څو پورې مختلف ادارات خبر شي، خلک خبر شي، همدارنګه ملي تجاران خبر شي، نور هغه کلبونه خبر شي او له دوی څخه حمایت وکړي او مرستې ورته ورسي. دریم هغه ګروپ چې ډېر تلاش درلوده چې د زموږ د کرکټ ملي ټیم په خلاف باندې اواز پورته کړي، بهتره دا وي چې دوی خپله انرژي د ښځینه کرکټ ټیم په حمایت باندې مصرف کړي او هغه اداره چې دوی پیژني کېدای شي ورته په جدیت باندې کمپاین وکړي تر څو پورې دا ټیم حمایت شي او دا فرصت دوی ته ورکړی شي چې د افغانستان په نمایندګۍ په مختلفو لوبو کې ګډون وکړي او قهرمانی راوړي.
او سم د تیرې ونې لنډ خو مهم خبرونه. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د سرطان ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی، ویلي دي چې تیر کال 6000 کسان د سرطان په دغې ناروغۍ اخته شوي. د یاد وزارت ویان شرافت زمان امرخیل وایي په تیر 2023 کال کې تر 2000 پورې پر دې ناروغۍ اخته شویو ناروغانو د درملنې لپاره روغتونو ته مراجعه کړې ده. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي افغانستان کې لا هم ماینونه او ناچاودي توکي د افغانانو ژوند ګواښي او هر میاشت په دې هیواد کې تر 55 پورې کسان د ماینونه او ناچاودي توکو په چاودنو کې قرباني کیږي. او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې اداره وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره د شپږو میاشتو پلان ترتیب کړی چې له مخې یوازې په کابل کې 4211 هغه زاړه موټر درولي چې ډېر لوګي تولیدوي. د چاپیریال ساتنې ادارې د پلان او پالیسۍ مرستیال زین العابدین عابد وایي د دې ادارې ټیمونو د ککړتیا د مخنیوي په موخه سږ کال د 3,640 بیلابیلو اصنافو لوړپوړو ودانیو، فابریکو، شرکتونو، حمامونو او نورو ورته فعالیتونو څخه څارنه کړې او د چاپیریالي اصولو له سرغړونکو سره یې قانوني چلند نه کار اخیستی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې په یو راپور کې ویلي په 2015 کال کې ملګري ملتونو پلان لري چې 1,000,000 اړمنو افغانو کورنیو ته د نغدو پیسو مرستې برابرې کړي، خو زیاتوي چې په روان 2015 کال کې د افغانستان د نفوس نیمایي 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په دغه راپور کې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت یادونه هم کړې، ویلي دي چې د اقتصادي بحران له امله دا مهال انکشافي چارو لپاره بودیجه کمه شوې او ورسره د اساسي خدمتونو د برابرولو په برخه کې چې د معیشت لپاره فرصتونه رامنځته کوي د حاکمو چارواکو ظرفیت کم شوی دی. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دا دي چې امریکا کې د بل هیڅ شي هم نه بلکې د چرګانو د هګیو بحران او کاتې راغلی ده. د هیواد کې د چرګانو د هګیو د یو ډبي بیه اوس له $2.5 نه $5.5 او $6 ته لوړه شوې او په لویو مغازو کې د چرګانو د هګیو المارۍ دا مهال تشې پرتې وي. په امریکا کې اوس څوک حتی د یو درجن هګیو ډبې نشي اخیستی بلکې یوازې څو په شمار هګۍ له مغازې نه د اخیستلو اجازه لري او شاید چې د کال تر پایه د چرګانو د هګیو بیه په امریکا کې راښکته نشي. د هګیو د بازار د بحراني کېدو علت دا ښودل شوی چې په 2022 کال کې له کاناډا نه امریکا ته د چرګانو اوښتې انفلوئنزا د تیر 2023 کال په اخر کې یو وار بیا خوله لګولې ده. تازه دغه هیواد کې د غلا یوه ډېره جالبه پېښه هم شوې ده او هغه دا چې غلو په پنسلوانیا ایالت فرانکلین کاونټۍ کې له یو سوداګریز ټرک نه 30,000 د چرګانو هګۍ غلا کړې دي. د امریکا پولیس ویلي دا موضوع په ډېر جدي ډول تعقیب کې ځکه هغه فارم ورته عریضه کړې ده چې غلو ترې د چرګانو 30,000 هګۍ غلا کړې دي. تاسو به وایاست چې امریکا غوندې دولت به د چرګانو د هګیو په غلو پسې وزګرځي خو مه هېروئ چې بحران بحران وي. د نن مخکې هند کې د پیازو رومیانو په پاکستان کې د بوري او سریلانکا کې بیا د خوراکي توکو تر څنګ د تیلو بحران راغلی و. حکومت تیل یوازې امبولانسونو کې اچول او نور ټول ترانسپورټي سیستم څو ورځې ولاړو. او تېره اونۍ جالبه خبره دا وه چې د پاکستان د مذهبي میاشتو د کتنې کمیټې یا رویت هلال پخواني مشر مفتي عبدالقوي د هند له مشهورې نڅاګرې او اداکارې راکی سامن سره د واده غوښتنه او هیله رسنیزه کړې وه. دغه مفتي چې د پاکستان د علماو شورا غړی هم دی او په ملي ټلویزیون کې هم د دینی خپرونو د مسؤل په حیث پاتې شوی، په دې وروستیو کې د بېلابېلو څرګندونو له امله په جنجالي څېره بدل شوی دی. نوموړي په یوه تازه پوډکاسټ کې د هندو مذهب تعقیبونکي راکی ساونت د اهلي کتابو ډله کې حساب کړی ده او واده ورسره روا بللی دی. دغه راځي هغې ته د تصویري رسنیو په پرده د واده وړاندیز کړی او زیاته کړې ده چې په ښکاره ډول به د واده مراسم هم ورسره ونمانځي. د نوموړي پر دغه غوښتنه باندې بحثونه زیات شوي خو راکی ساونت د دې وړاندیز هرکلی کړی او له مفتي عبدالقوي واده ته د چمتووالي تر څنګ هیله کړې چې یو شیر هم ورته ولیکي. او که څه هم څه موده وړاندې سعودي د سوفیا په نوم یو روباټ ته د خپل هیواد د انسانانو طبیعت ورکړی خو د ځل نیوزیلند د دغه هیواد یو جګ غره ته د انسان هویت او قانوني شخصیت ورکړ. دا غر چې د نیوزیلند د ماوري قبیلې خلکو ته ډیر مقدس دی پخوانی نوم یې ماونټ تراناکی و خو اوس ورته تراناکی ماونګ وایي. دا غر چې په شمالي آیلند کې له 2,500 مترو جګوالي سره پروت دی په واورو پوښلی او د سیاحت تر څنګ غرختونکو ته هم خاص مقام لري. د ماوري قبیلې او حکومت ترمنځ د جوړجاړي ترسره کوونکي پارلماني وکیل پال ګولډ سمیت په وینا ځایي خلک دغه غره ته د انسان په سترګه ګوري ځکه حکومت هم د جنورۍ په 1 دغه غره ته په اسنادو کې د یو مشر وګړي او ژوندي انسان شخصیت هویت او نوم ورکړ. په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړو هر اونۍ د ازادي راډیو له څپو او پاڼو خپل اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل. Oh,